رادیو آزادی بمانید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ملګری ملتونه د افغانانو په لاسنیوي ټینګار کوي او وایي دغه هیواد کې له بیوازلو سره د مرستو زیرمې په خلاصېدو دي.
څنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي.
کابل کې د هغو کسانو شمیر ډیر شوی چې د کور توکي پلوري.
دلته راغلم ورور چې دغه ځینې لوښي دغه خرڅ مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته. وروره
د اروپایي ټولنې پارلمان د ټولنې پر غړو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې ډیر افغانان ونه ایستل او هغه ژباړونکي هم له افغانستان نه دی ایستل شوی چې دیارلس کاله مخکې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ژغورلی وو. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، بریتانیا وایي که امنیت ښه وي کابل کې ډیپلوماتیک حضور ساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان د نوي ملي سیسې په سیر یوازې پرې نږدي او طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه. د په کابل کې د بریتانیا د سفارت د بندیدو په اړه وویل،
موږ د جون په میاشت کې د بیړنۍ تخلیې لپاره هڅې پیل کړې، بیا مو سفارت تخلیه کړ او ورپسې مو په بشپړ ډول تخلیه کړ.
خاغلی راب زیاته کړه که امنیت اجازه ورکړي، بریتانیا په افغانستان کې د دوامدار ډیپلوماتیک حضور هیله لري، خو په خبره یې د اوس لپاره دا ممکنه چاره نه ده. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې طالبان له پنچیر پرته پر ټول افغانستان واکمن دي او په کابل کې ټول بهرني سفارتونه تړل شوي دي. طالبانو له دې وړاندې ټولو بهرنیو سفارتونو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره په همغږۍ کې وکړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستان ووت په واشنگټن کې خبرې غونډې ته وویل، کېدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږه شي. مارک میلی زیاته کړه چې تر اوسه سخته ده چې طالبانو په اړه وړاندوینه وشي او دا هم معلومه نه ده چې د ده په وینا دا بېرحمه ډله بدلیږي او کنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د نوې ملسیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز ټلویزیون ته په یو مرکه کې نړیوالو ته خبرداری هم ورکړ.
ممکن کورنۍ جګړه وشي، شاید هر څه ګډوډ شي، شاید وضعیت بحرانی شي او له دې سره هغو سازمانونو ته فضا مساعده شي چې موږ ټول له هغو ویرې شو. نړیوالو ترورستي سازمانونو ته چې موږ نه غواړو د هغوی د پښو ځای په افغانستان کې پیدا شي او هلته وده وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې مخکې تر دې چې پر طالبانو باور وکړي، هغوی دې وازمایي او ودی ګوري چې دوی پر خپل ژمنو عمل کوي او کنه. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. دا هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکراری زیاتې شوې. د سفارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلي دي چې په دې تاسیساتو کې به ګڼ شمېر سرحدي ځواکونه او د هغوی کورنۍ ځای پر ځای شي. په تاجکستان کې د امریکا د سفیر جان پومر ساهم په وینا، واشنگټن له 2002 کال را په دې خوا له تاجکستان سره په امنیتي برخه کې تر 300 میلیونه ډالره ډېره مرسته کړی ده. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې ده چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس حمید شینواری فرانس پریس اژانس ته وویل استرالیا ته د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوی ده چې د نومبر له 28 د ډسمبر تر لومړۍ نیټې افغان لوبډله له استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي. ټاکل شوی و چې دا لوبه پروسه کال وشي، خو د کورونا وبا له امله وځنډېده. او ملګرو ملتونو د هوا د بدلیدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې خبري غونډې ته وویل
The future we expect to see both the population growth
پروتونکي اټکل دا دی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره شي. د افریقا جنوبي او شمالي برخه به له سخت وچکالۍ سره مخامخ شي چې ستر ناورین به رامنځته کړي او شاید د کډوالۍ د بحران سبب شي.
د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې پرون د هوا د بدلیدو له امله د مرګ ژوبلې او اقتصادي زیانونو راپور خپور کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، اونیزې خپرونې بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم اوریدلی شئ. اوس هم راځو د خپرونې د سر راپور ته. ملګري ملتونه وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بېوزلو افغانانو سره مرستې کېدلې. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا که ژر تر ژره له افغانستان سره مرستې ونه شي، هلته به ناورین رامنځته شي. بل لور ته د افغانستان په میلیاردو ډالره زیرمه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د مشرتابه پلاوي یو غړي هڅې پیل کړي دي چې دا اجازه ترلاسه کړي چې له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره ګټه واخیستل شي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو جو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمای را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي، د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشه شي. الکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتونو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل لکه څنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولی چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو، ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو، موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري، او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 90% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را پدې خوا د افغانستان د مرکزي بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز اژانس په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي، او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9 میلیارد 500 میلیونه ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنگتن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنکړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وای په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بې وزلو افغانانو سره مرستې کیږي. تر دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو ادارو ویلي چې په افغانستان کې سم نیمایي وګړي چې شاوخوا 10 میلیونه کیږي یا یاد شوي دي ممکن په همدې روان میلادي کال کې بیړنیو خوراکي موادو ته اړتیا پیدا کړي. په دې کې 4 میلیونه هغه کسان دي چې د راپورونو لمخې په تیرو څو کلونو کې د جګړو او وچکالۍ له کبله لخپلو سیمو بې ځای شوې دي او دوی د نړیوالو ادارو دوامداره بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان وروستۍ پیښو د دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز کړی دی. ډیر افغانان خپل د کورونو وسایل په کمه بیه په بازارونو کې پلوري او د سوداګریزو او خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي د بانکونو بندوالي د دولتي کارکونکو د معاشونو نه ورکول او د کار روزګار کموالی د دې لامل شوی چې خلک د خپل کورونو وسایل وپلوري. که څه هم طالبانو ډاډ ورکړی چې خلک به له اقتصادي پلوه ډاډه شي او دغه راز به نوی حکومت اعلان کړي، خو نن 19 ورځ ده چې لا هم په افغانستان کې د قدرت خلا محسوسه ده او تر اوسه طالبان نه دي توانېدلي چې یو حکومت اعلان کړي. تازه راپورونه دا وایي چې ممکن په همدې نن او سبا کې طالبان د یو حکومت په جوړېدو سلا شي او یو نوی حکومت اعلان کړي. دا چې په کابل کې خلک ولې د کورونو توکي پلوري تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کابل ښار په وڅنډه کې د زړو وسایلو د پلور او پیر بازار دی. دلته د کورونو د وسایلو د خرڅلاو بازار ښه ګرم دی. د کابل یو اوسیدونکو عزیز احمد د خپل کور وسایل یو دکان ته د خرڅلاو لپاره راوړي چې په پیسو یې خپل وګړو ماشومان ته نفقه برابر کړي. دای د لاسکاسي زکورنې سرپرست دی. وای په تیر څو ورسته یو اونیو کې بیکاری اړکړای چې د کور غالي او نور وسایل د پلور لپاره د بازار تراوړي.
زدل تر هغه لمر چې دا غو زین لوخي دا خرص مشکلات دي، کار نسته، مزدوري نسته، وروره خاله ټاپ پلوړ دي، نو مجبور یې کار نه یو شی خرص او خپل روزګار پټیر کو.
خو عزیز احمد بریالای نسو چې د خپل کور وسایل د خپل بای په نیمایي هم وپلوري، ځکه چې د زړو وسایلو اخیستونکو یې ترې پټیټه بیا غواړي. دای که څه هم په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره خوښ دی، خو له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د خوالي او د کار لپاره د ورته زمينه برابر کړي. له دې سره د دویم لاس توکو پلورونکو وایي په دې ورستیو کې ډیرای خلک د خپل کورونو د وسایلو د پلورل لپاره دوی ته ورځي. د کابل په اتمه حوزې اړوند سیمه کې د زړو توکو پلورونکو نعمت الله ازادي رادیو ته وویل
په دې ورستیو کې د زړو توکو د پلورلو هټۍ زیاتې شوي. خلک له ناچارۍ او مجبوریت نه د خپل کورونو توکي پلوري. څوک له هیواده د وتلو په فکر کې دي، څوک پیسو ته اړتیا لري. خو مخکې به چې کوم جنس په 10 افغانۍ وو، اوس په 15 افغانۍ پلورل کیږي.
یوازې د کورونو توکي نه، بلکې په دې ورستیو کې کورونه او موټر هم په ټیټه بیه پلورل کیږي. جانقا هوتک د معاملاتو رهنما و دی چې له څو کلونو را په دې خوا د کورونو او موټرانو د پلور او پیر کار کوي. دای وای
په کله کورونه موږ سره سفتي سمونږ زول افغانستان اوج د کورن په ګریو ورکا ګریو وای سپار سو د ورکا مسخه د ورکا شپږ زر کوری لزر کوری په 3000 په 5000 ډالر په کرای ورکا او ګریو ورکا او زل لاړ دسی. ان موږ د دوه شې موږ د کور په ساتلې نو اکثریت خلک سره جام د کورن سفتي وای سمونږ زول افغانستان څخه وځو.
دا په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې سوداګریزو توکو په ځانګړي توګه د لومړنۍ او خوراکي توکو بای څو چاندل وړي سوي دي. بلخوا بیا د بانکونو تړل کېدل، د ښوونکو او نورو دولتي او غیر دولتي کارکونکو د تنخواګانو نه ورکول د کابل ښار اوسیدونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د حکومت کارکونکو او ښوونکو تر اوسه څو ځلې د خپلو تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کړې ده او ځینې نور بیا په خپلو سیمو کې د بانکونو د پرانیستلو غوښتونکي سوي دي. خو طالب چارواکو تل خلکو ته ډاډ ورکړی چې اوس په هیواد کې امن ټینګ سوی او هڅه کوي چې د راتلونکي حکومت په جوړېدو ټول ستونزو ته د پای ټکی کېږدي او خلکو ته د سوله ییز ژوند زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدلی شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سوا اتیا ول 1000 اته سوا اتیا او 15000 نوي مندل شي.
اوریدونکو په افغانستان کې د نن بیا په منځنۍ 2290 چپو او د غراز د اف ام په 3.5 چپو ازادي رادیو صافه او واځي اوریدلی شي. د اروپای پارلمان رئیس د اروپای ټولنې پر غړیو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې ونتوانېدل د پام وړ افغان کډوال په خپلو هیوادونو کې ومني. ډیوډ ساسولی وویل دا سمه نه ده چې څوک وایي د افغانستان مسأله له موږ سره ارتباط نه لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران تر دې مخکې پر دې سلا نشول چې ټول غړي هیوادونه د یو شمیر افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د اروپای ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی د دې ټولنې پر چلن سخت انتقاد وکړ چې د افغانستان کړکیچ ته سم ځواب نه دی ورکړی او د پام وړ افغان کډوالې په خپلو هیوادو کې نه دی منلې. ساسولی د ایټالیا دی د پروند اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو په یو غونډه کې چې په سلووینیا کې وویل موږ د اروپای ټولنې بهر یو شمېر هیوادونه د افغان کډوالو د اقامت لپاره معرفي کړي او هرکلی مو کړی دی، خو د اروپای ټولنې هیڅ هیواد مو نه دی لیدلی چې داسې څه وکړي. ډیوډ ساسولی دا خبرې وروسته تردی کړي دي چې د کابل له هوایي ډګر د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه ووتل او دا هوایي ډګر بند شو. اوس کڼو افغانان ول افغانستان د وټولو لپاره د سرحدونو لور ته مخه کړې ده. ډیر افغانان له 1989 یمه تر 2000 لومړي کال پورې د طالبانو د مخکنی حکومت ترخی خاطرې ځانونو سره لري او وایي چې د طالبانو له لوري د کابل د بیانې ولو سره د دوی ژوند ته خطر متوجه دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د اگست 1.3 نیټې تر غونډې وروسته د ټولنې وویل چې له افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو سره به مرستې زیاتې کړي، خو نشي کولی چې د اروپایي ټولنې په ویشت غړو هیوادو کې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریس خپل کړي. خو د اروپایي ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی پرون وویل چې اوس تر بل هر وخت په نړیواله صحنه کې د اروپا یو پیاوړی او ګډ دریس ته اړتیا شته. ساسولی پر اروپایي ټولنې تر سختو انتقادونو وروسته په ټویټر کې ولیکل موږ نشو کولی چې داسې ښکاره کړو چې د افغانستان مسله له موږ سره تړاو نه لري. اروپا باید پر خپلو ارزښتونو ودری شي او په یوه خوله ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې د اروپایي شورا رئیس چارلس میشل بیا وویل موږ د افغانستان په څیر بې بلې جیوپولیټیکي پیښې ته اړتیا نه لرو چې دا درک کړو چې اروپایي ټولنه د خپلې خودمختارۍ لپاره په نړۍ کې د پرېکړو او ډیر ظرفیت لپاره لاس په کار شي. اروپایي ټولنه د خپلو خلکو د ساتنې، د ګټو او ارزښتونو د خوندیتوب، همداراز د نړیوال نظم د قوانینو د پلي کېدو د ساتنې لپاره ده، خو موږ نشو کولی چې په نړۍ کې پر ستراتیژیکي پراختیا سترګې پټې کړو. څو ساعته وروسته تر دې چې بهرني ځواکونه د اګست په اخره کې له افغانستانه ووتل، د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د نړۍ پر ټولو هیوادو شخ وکړ چې د دې په وینا په دې تیاره شیبو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. ګوتیرش په افغانستان کې د انساني او اقتصادي بحران د ژورېدو له خبرداري سره دا هم وویل چې د افغانستان نیمایي ولس د ژوندۍ پاتېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان دی هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زبدیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د طالبانو د اسلامي حکومت پر جوړښت تمرکز کړی. ورځپاڼې د طالب چارواکو په حواله لیکلي دا ډله هوډ لري چې ملا هبت الله اخندزاده د خپل مشر په توګه معرفي کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا اداره به څه وخت کار پیل کړي او جوړښت کې به یې یوازې طالبان وي او که نور اړخونه هم. د نیویارک ټایمز په باور د افغانستان نوی حکومت به د بشري او اقتصادي بحران په ګډون له یو شمیر جدي ننګونو سره مخامخ شي او ګڼ افغانان به اړ شي چې هیواد پرېږدي. نېشنل انټرست خبرونه په یو مطلب کې لیکلي هغه یو شمیر افغانان خپل هیواد کې پاتې دي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وو. مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي هیواد به د هوا او ځمکې له لارې د دغو کسانو د ایستلو چارې ته دوام ورکړي. تازه طالبانو ویلي که هر هیواد غواړي افغانان وباسي مخکې له مخکې باید د سفر قانوني اسناد ورته برابر کړي. له افغانستانه په وروستیو دو اونیو کې څه باندې 1,60,000 کسان د امریکا او نورو متحدانو لخوا یې وایستل شول. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان په مسأله کې د برېټانیا د بهرنیو چارو پر وزیر د هغه هیواد د پارلمان پر انتقاد لیکنه خبره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا کارګر ګوند د افغانستان د وضعیت په تړاو د برېټانیا د حکومت پر چلند نیوکه کړې او دا کار یې په تیر یو نسل کې د برېټانیا د بهرني سیاست لویا ناکامي بللې ده. د مطلب په دوام کې راغلی پارلمان د برېټانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن هم نیوکه کړې ځکه هغه 13 جولای میاشته کې ویلی وو طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. او ګارډین ورځپاڼې امریکا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو تګ انځور کړی. د امریکایانو یو افغان همکار عبدالوارث ورځپاڼې ته ویلي په ډیرو ستونزو د کابل له هوایي ډګره ووت خو اوس ځکه خوښ دی چې امریکا ته رسېدلی. بل افغان عبدالله څاروان ورځپاڼې ته ویلي د کابل هوایي ډګر کې یې بعدې صحنې لیدلي. د ویلي طالبانو هوایي ډګر کلابند کړی وو او خلک یې وهل ډبول. د ویلي هوایي ډګر کې له 2 شپې تیرولو وروسته توانېدلی چې الوتکې ته پورته شي. د غزنی د روغتیا سیمایز چارواکي وایي ویر لري چې دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. دوی د دغه ناورین لامل د نړیوال بانک له لوري د مرستو ځنډول خي تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیايي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وای کداغه حالات هم داسې دوام وکړي ناورین برامنسته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالۍ ټول روغتیایي مرکزونه ته خدمتونه وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلې دي چې لامل یې زیاتې روغتیايي ستونزې رامنسته شوي دي. نموړي زیاتوی دی پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکټرانو ماشونو درملو تیلو اکسیجن مایع غاز او داسې نور ډیرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درې دلی دي. نیکمل زیاتوی چې غټه ستونزه داده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصې دودي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه په دې خوا د هغې قرارداد ختم ده. باید تمدید شوی وای خو دغه تحول سره هغه قرارداد هم تمدید نه سو. بینان اوس انجو قرارداد نه لري. کومه امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول شوې. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي. کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو 2 میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي. ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرسته دوام ورنه کړي په روغتیا برخه کې به بدی پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نکړي او دغه صحی مراکز چې د تیرو 6 کلو کې د کوم سیستم جوړ سوی شفخانه جوړې دي ریفر موجود د امبولانسونه دي حمایت که تمدید نسی نو دا به یو ناورین رامنځته سي. ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي دا د موږ کلینیکونو تسکل راځي په کلینیک قابله نه وي یا کلینیک تیل اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روختون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان زابل پکتیا پکتیکا او ځیننور ولایتونو او سیمو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روختون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړې دي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00022211 2415.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په همدې شمیرو زموږه پیغام ثبتون کې ماشين ته غږ ثبت کړئ. په افغانستان کې په تیرو دو اونیو کې سباندې یو لکول شل زره هغه کسان د امریکا او نورو هیوادونو لخوا وایستل شول چې په خوا کلونو کې له امریکایانو او یا نورو بهرنیو هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې دندې ترسره کړې وي. خو په دې ډله کې هغه ژباړون کې چې لنن نه دیارلس کاله مخکې جو بایدن په افغانستان کې ژغورلی وو لا هم په افغانستان کې دی او نه دی توانېدلی چې متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. د ژباړون کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې ولسمشر بایدن د ده او د ده کورنۍ غم خوري. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
هغه ژباړون کې چې په 2008 کال کې د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د واورې له یو توپان ژغورلی وو ونه توانېده چې په تیرو دوو اونیو کې په الوتکو کې د کابل له هوایي ډګره بهر ته لاړ شي. دی اوس پټ دی. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې په 2008 کال کې جو بایدن سناتور وو او هغه وخت د کانګرس دوه نور غړي جان کیری او چاک هیګل له د سره یو ځای په هلیکوپټر کې سپاره وو چې د واورې توپان شو او هلیکوپټر مجبوره شوه چې په یوې لرې سیمه کې کښېني. په دې وخت کې دا اندېښنه وه چې طالبان برید ونه کړي. خو دا خبریال چې وال سټریټ ژورنال د محمد په مستعار نوم یاد کړی دی په بګرام کې د امریکا د چټک غبرګون له ځواکونو سره په تماس کې شو. دا ځواکونه له واورو پټو غرونو ته پسې ورغلل. جو بایدن یې له نورو امریکایي سناتورانو سره وشخوره. دیش پاړون کې د دوشنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګره د بیړنیو الوتنو په وروستۍ ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل چې ولسمشر بایدن ته سلام کوي او هیله یې دا ده چې دی او کورنۍ یې په افغانستان کې هیره نه کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې محمد وسل خپلې میرمنې او څلورو ماشومانو سره په کابل کې چې طالبانو نیولې ده یو ځای پټ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د دفتر مشر د سیشن بی پورز وویل متحد ایالاتونه غواړي چې له دې شپاړون کې سره مرسته وکړي. جین ساکي خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام د ته داده چې له ده مننه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایانو تر څنګو او وسیله افغانستانه باسي او متحد ایالاتونه د ده د خدمت منندوی دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبر کوم د کونړ ولایت څخه. زما خیل او خواهش د ټولو مسلمانانو نه دا دی چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د ټولو د امارت اسلامي نه مدا دغه دی چې متعلق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټولو مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانانو ته خوشحالي. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکل ده. زما خواهش دی ګران علماء نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خوب برخورد وکي او هر چا چې هر څه کړی الله رب العزت ته جواب وي قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلمانانی په هغه باندې عقیده وکي منډه ترلې مو وایي دین از می مرا ولې شي نه قیامت کوي مسلمانانی وي د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش ده چې د عزت او د ابرو جن شروع کوي او بل تر مصیبت مرسوي. علماء خو ډیر مسئول ذکر دي دې په قران او زمشان کوی دې په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوی دي نو دوی چې د الله او د الله د پیغمبر د لارې نصر کشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
د افغانستان د وسنی نظام ته دا غوټي غوټي خوشتي وو دا په ډیر تکلیف جوړې سوې دي. ډیر مسره په نو پر سوې کې ځای کښې دي په یورو د په ځای کې کلونه پر جوړې دي. یلا خلک نه تي دي او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دي چې دا خوشتي چاته نور کې دا یو وخت په یو باغی او په یو ورود او په یو الک خیر دی هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی هم دا چې دی ورود او په بلوته چې خیر دی او په پر باندې دی هم ځکه بیا د خلکو د نوري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو په دویم انیمای کې درته دوا اونیز خبرونه ژوند په شیبو کې او بشري حقوقو لروه لدا چې ملتیا مو وکړي اوس اتنیمه بجې دي راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه او ویل که چیرته امنیتی وضعیت خشي دوی چمتو دي چې په کابل کې خپل سیاسي چارې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ امریکا اعلان وکړ چې له کابل یې خپل ډیپلوماټیک حضور دوهې ته انتقال کړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره همغږي کړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستان ووت په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل کېدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږي شي، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه دی د نوی ملسیز په څیر افغانستان یوازې نه پریږدي. شاه محمود قریشی پرون سکای نیوز تلویزیون سره په مرکه کې نړیوالو ته خبرداري هم ورکړي او ویلي دي چې ممکن په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او ښایي هر څه ګډوډ شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. د هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکراری زیاتې شوې دي. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړو. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس حمید شینواری فرانس پریس اجانس ته وویل استرالیا ته د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. او ملګری ملتونه د هوا د بدلیدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې وویل چې په راتلونکي کې اټکل دا دی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره رامنځته شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري کې غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ لرئ نو یوازې زموږ ویبپاڼه نه بلکې پر فیسبوک پاڼه مو هم موندلی شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، ویډیوګانې او انځورونه کتلی شئ. زموږ د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د ټولنیزو رسنیو پر یوټیوب کې هم موږ یو. هلته د ازادي رادیو یوټیوب پانه در سره سبسکرایب کړئ او پر ټویټر مو هم موندلی شئ.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
اوریدونکو نن دا بحث اوریدلی شئ. نن به د دې بحث قربانه پر دې خبرې کوي چې د افغانستان سیاسي حالات کومې خواته روان دي، څه وخت به نوی حکومت رامنځته کیږي او د افغانستان راتلونکي به څه ډول وي. دا په داسې حال کې ده چې نن 19 ورځ ده چې طالبانو پر کابل او د افغانستان په 300 ولایتونو په ټوله کې ولکه ټینګه کړې ده، خو په پنجشیر کې بیا هلته د ځایي مقاومت اوسیدونکي له طالبانو سره مقاومت کوي او پرون د دوی خبره جګړې ته هم ورسېدله. نو دا پروگرام را سره واوري په دې پروگرام کې به تاسو په زړه پورې بحثونه واوري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو زینو سرچینو ویلي چې په نن سبا کې به دوی نوی حکومت اعلان کړي. پرون دوی یو غړي ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د جوړېدو په اړه یې ټولې سلام مشورې پای ته رسیدلې او ممکن نن سبا کې داسې یو پریکړه وشي او حکومت اعلان شي. بل ورته ټاکل شوی نن ماسپښین مهال د طالبانو یو شمېر مشران د طالبانو د یو پخوانی غړي په کور کې په کابل کې جرګه شي او د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه باندې رسنیو سره وروستي جزئیات شریک کړي. په دې هیله چې له ازادي راډیو سره نن ماښام تر 2 بجو پاتې شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کوو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله غلې ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایم کډاره ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاد نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضرورتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادۍ او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نوایل شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترینه واخلي دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی نه په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا داخلي چې د ازادي حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنا چې ازادي تر هغې وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هغه خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي په دې باره کې راغلي دي چې که چیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدود کیږي نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکامو مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 1516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا غیر قانونی سلب کی هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حده د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قوانینو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی د همدې اعلامیې چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا د هغه څوک چې گرفتار کیږي هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر خلک راځي، د یو چا زوی ده، لورې ده، خورې ده، هغه راځي و چې مثال هغه په اړه تصمیم نیسي. دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبورې چې مثلا ته دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید لدی سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض حقوق بشر ده چې د انتخاب حق د نقلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي تر اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟ چې
البته
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت ادا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسون خپلواک کمیسون په تیرو شپږو کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې دا غوښتي چې خوایل شو چې په دې شپږو کالو کې کمیسون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسون او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوی او هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړی. او همدارنګه کمیسون په دې شپږو کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل هغه په خپل قانوني مداخله سره او د ځسلا ادارو په همکاري سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوی په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه رادیوي برنامه لري. د عامه پوهاوی لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دی پوشی چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هله لټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغه ازادي سلب شي، د هغه شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوشی او د یو بل د ژوند، ازادي او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیر زړه مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دوا چاو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانه کړي به کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله په هیګي
بلخ یا هغه بخوانی باکترا یا باختر چې بخوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی دا 15000 کاله تاریخ لري.
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 44 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو، بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منورتونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسېدونکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح ځایونو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي. بلخ ولایت د اوړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي. د پسرلي هوا بیا مرطوبه او بارانی وي. د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او هم دا رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو. بیا رستنی بونتلو کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوې ده. دا د خواني مراکزونه ده. 15000 کاله تاریخ لري. سلیما بادشاہ نه دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدا رقم باختر دا ټول دمدینونه د زین د اسب معنا ورکي. البته دلته په مغوخ کې اسب سواران ولیا د دې جای زین د اسب څخه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر د پنوم د شیس علی سلام خلکو د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بونی فرحمت الله علیه دی مذهب یو ستر عالم ده فقیه ده پنوم د قاضی ابو موتی هغه دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورتوی د دې گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالی کې ده. بیا مزار شریف دا خو روستونه یغه ده، دا خو روستو بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې دا روزه چې جوړه شوی به مزار ته مرکزیت را انتقال شو. ورنه په خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د باختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن هغه په بلخ کې تیر شوی دی.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلویښت ولسوالۍ لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ محصل اسد الله ناصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 44 ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدي شهرک لري. 44 ولسوالۍ کې به ډېر زیاتې مشهور چي دي. سند خل ولسوالۍ ده، شولګر ده، چمتال ده، چاربولک ده، نارشایی ده، دیدادی ده، نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي. بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پراته ده، دغه ولسوالۍ هم ځنې تولیدات لري لکه انځر او زردالو، خربوزه، بادام د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي. بل ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګر ولسوالۍ، چې هلته هم دغه شفتالو، زردالو، هندوانې او خټکی هم پکې زیات دي. د چمتال ولسوالۍ هم زمونږ یو زراعتي ولسوالۍ ده، چې هلته هم غنم او جوار او ځنې زراعتي مسائل هلته هم شته. بل زمونږ دا د مرکزی ولسوالۍ چې دغه نارشایی ده چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا د کنجیته الوا او الوا مغزی او شیرپیره دلته ډیره زیاته مشهوره ده. بل ولسوالۍ زمونږ د دادی ده چې دغه سبزیجات او زردالو او دغه مسائل هلته هم شته.
بلخ ته اکثره کسان د میلی او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخېږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللي یو، همداسې تللي یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی، له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، زبونه پکې اوسېږي، او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده، هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی، دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده او داشي ده او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثره خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دی چې هلته هم تللی یم. باغ جهاننما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګمبت جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی، د رابعې بلخی مقبره ده. دغه کومې لرغونې سیمې چې دي، یا دغه آبیدات چې دي، د باد مرغه د تهدید د لان دیدي، هم د امنیتي د لحاظه او هم د جوړښت د لحاظه. سیلانیان چې دي نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی شي هغو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دي، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري، یا زړه ټول وی هغه هم کسی، خو مونتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابدات و جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لکه څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو ګنبد جومات هم دی، هغه هم د ساختاری د لحاظ جدن صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره بریده پورې خراب شوی دی. پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د باد مرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده، شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېر دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابره شي چې دا راشي د مناطقو نه کتنه وکړو، بدون د شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده، هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي، دوی کولی شي د دغو پیسو پر اساس دغه ځایونه بیرته دوباره ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغر د زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسېدونکي امان څخاورو.
دلته ځینې سیمې چې هغه کتابونه راخیستي دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي، یا د ساسانیانو دورې، د کوشانیانو دورې، یا د بختریانو دورو پورې ارتباط لري، هغه هم کاوه آهنګر او مثلا لرغونې سیمه د سیاګرد سیمه یاده کړې ده، او د نابهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده، خپله بالاحصار سیمه، او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دی چې دغه سیمې چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي، او دغه یاد شوي دي. او د هندوانو قلا په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي، چې هلته کوم سیاحین راتلل، یا کومې سیمې چې باستاني دي، مثال جمشید شهر د خپل د بلخ بازار. همدارنګه د اسلام له دورې کې مونږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې، حج پیاده یا نو ګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده، او د خپله روضه شریف د الطلی کرم الله وجهو زیارتي آرام ځای دی. او همدارنګ په خلو ولسوالۍ کې د جهانامه باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونې سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوې دي. که چیرته موږ د جهانامه دغه باغ د بن ورغول شي نو دا به بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند پښیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
قدر من دوستانو دا وا ژوند په ژبو کې خبرونه تربیه پارزه کی چیاست الله مو مال او ملګری.
مخمل و